السلام علیکم اته بجی شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته خراغلی یو نوې سروې خی چې د افغان منمنو ازادي محدود شبی او پکړاونو کې زیاتواله راغله د ګالب اپنوم ټولنې چې د ویلابلو نړیوالو مسایلو په اړه ون څېړنې کوي د جولای میاشتې د نظر پښتنې پر بنسټ په یو تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې د نننه د خوځو اونچونو او همدا ډول د هغو سلګو نظر بیا اسنادو کډوالو منمنو چې له پاکستان وشتل کیږي لرلی تیار ښکاري د دې نظر پښتنې په سلو کې یوازې یو لسو ګډونوالو خوځو ګالب ته ویلي چې خپل ازادي څخه راضي دي او په سلو یواز ولس ویل چې په درناوی وسره چلن کی خو نږدې ټولو غډونوالو ویل چې کړهونه ای دوام لري د غالب نظر پښتنه خیچ په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دروسته تقریبا ټول افغان مرمنې په ناخوالو کې ژوند کوي او دا احساس لري چې د درناوی چلن نه ورسره کی د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د کرکټ د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسېد د افغان لوبډلې په دې سیالیو کې نه لوبي وکړې چې څلور یې وګټلې ډېر شمېر کرکټ پوهانو د نړۍ یو شمېر مشهورو کرکټرانو د دې جام په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبي او د هغوی کلین سټایل افغانستان په دې نړیوال جام کې انګلند پاکستان سریلانکا او نیدرلینډ ته ماتې ورکړې او لکه چې د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې سیالۍ پیل کړي دای د دې سفر تر ټولو بریالیو هغه یو شمېرل کیږي افغانستان د کرکټ ملي ټیم ډېر شمېر لوبغاړو په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې لوبو په کې له ټولو افغانانو د هغوی د ستاینې او ملاتړ له امله مننه کړې ده په اقتصادي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس وزرا مرسیال وایي ایران ته د دې لپاره سفر وکړ چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه ورزانه لار عمومي مولا عبدالغنی برادر ایران ته لشپږ ورځې سفر وروسته تیر مخام کابل ته راسنېدو سره سم په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل ایرانی چارواکو او خصوصي سکتور سره د سوداګرۍ صنعت ترانزیت قانونو د وسپنې پټلۍ او ګڼو نورو برخو کې یو شمېر هوکړې لاسلیک کړې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نور الدین عزیزي چې ایران په سفر کې له عبدالغنی برادر سره ملګری او په دې خبرې کې د افغانستان او ایران ترمنځ د هوایي چلن په برخه کې د همکاري او د ګډو آزادو سوداګرۍ سیمو په اړه د دواړو خواو د موافقه یادونه هم وکړه خو د هغه په خبره د دې موافقو پر جزئیاتو باندې په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو کار دوام وکړي په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په ویلا بیلو جرمونو نیول شوي 25 کسان پرون مازدیګر د دې ولایت د مرکز زرنج ښار په سټډیوم کې په عام محضر کې بدرو وهل په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل کسان د ولایت د اسناف محکمې د حکم پر بنسټ د جمیل لمانځه وروسته بدرو وهل شوي طالبانو له دې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې ډېر شمېر کسان د ویلا بیلو جرمونو له امله بدرو وهلي ملګرو ملتونو پرونه اعلان وکړ چې د میانمار یا برما په ختیځ کې د واکمن فوج او قومي وسلوالو ډلو په نښتو کې شاوخوا 50,000 کسان بې ځایه شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاله خواده ورکړل شوی او معلوماتو پر بنسټ ډیرو خلکو د توغندیو او هوایي حملو له ویرې په مذهبي ځایونو کې پناه اخیستې ده او ځینې نورو بیا هڅه کړې چې له سرحد څخه چین ته واوړي اوچا ویلي دي چې په وروستیو دوو اونیو کې د درنو نښتو له امله لږ تر لږه 10 تنه ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور پر بنسټ د دې جګړو په پای کې لوی ترانسپورټي لارې بندي شوې دي چې ورسره د اړتیا تو کې هم کم شوې دي درې قومي ډلو د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د برما او چین د ګډ سرحد په اوږدو کې تهاجمي عملیات پیل کړي دي او تمر چې د سوری جمهور رئیس بشار الاسد د عربي ټولنې په غونډه کې د غزي د وضعیت په اړه د بحث لپاره چې په سعودي عربستان کې جوړی کې ګډون کی د سوری دولتي خبری اژانس سانا راپور ورکړی دی چې په دې غونډه کې د اسد ګډون د سوری او عربي هیوادونو ترمنځ داډی کو دادی کې دوه نه خګنل کیږي عربي ټولنې په 2011 کال کې وروسته له هغه د سوری غړیتوب وزنداو چې د اسد حکومت مخالف معترضان سخت وسپل او د دې اقدام په سوری کې د کورنۍ جګړې اور بل کړ اسد یې ویل چې انزوا په دوام په عربي ټولنې کې د سوری د غړیتوب له اعادې وروسته لومړی ځل په مارچ میاشت کې د دې ټولنې په غونډه ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لوي برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوی خو لا غو وړاندې څو راپورونه خبريږي د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان حکومت یو ځل بیا غوښتي چې د افغان کډوالو وستلو زورول سمدستي ودروي د نوومبر په لومړۍ نیټه له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوې خو راپور نشته چې له دې نیټې وړاندې هم یو شمېر افغانان نیول شوي زندان شوي او له پاکستان افغانستان ته شړل شوي په ورته وخت کې د ګالب په نوم یو څېړنیز مؤسسې ویلي هغه افغانان چې له پاکستان وستل شوي له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخ دي تفصیل په دې راپور کې
د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو پر استلو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې ښایي دا ډله افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې چې د بشري حقوقو ځپل او انساني ناورین پکې روان دی لګواخ سره مخامخ شي د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د کمپاینونو د برخې د سیمهیز مدیریت مرستیالې لیویا ساکاردي پرون په یو بیان کې وویل چې هیڅوک باید په جبري ډول ونه استل شي د هغې په وینا پاکستان باید خپل نړیوالې حقوقي ژمنې له هغه ډلې په جبري ډول د کډوالو د نستنولو اصل په یاد ولري. د بخنې د نړیوال سازمان دا چارواکي زیاتوي چې که د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر سمدستي ونه دروي، نو هغه زرګونه افغانان به چې ژوند یې په خطر کې دی په تیره ښځې او نجونې به له خوندیتوب، هوساینې او زده کړو بې برخې کړي. په بیان کې راغلی چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانانو د نیولو او ایستلو په بهیر کې د شفافیت، قانوني مراحلو او حساب کتاب د نشټوالي له کبله ډیره اندېښنه لري. بیان په اسلام آباد کې د مریم په نوم د یوې افغان فعالې له قوله یادونه کوي چې د نومبر په دوهمه څو تنه بې اسنادو افغانان د پولیسو د یوې ادارې لخوا تر نیول کېدو وروسته د ایستلو ځانګړي ځای ته واستول شول، خو د هغې په وینا د هغو کورنیو ته په دې اړه چې چیرته بیول شوي او څه وخت به ایستل کیږي هیڅ هم نه دي ویل شوي. د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلی دی چې د نومبر په دریمه په کراچۍ کې په یوه بله پیښه کې یو 18 کلن هلک چې په پاکستان کې زیږیدلی و ونیول شو، په داسې حال کې چې هغه د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ کارت هم درلود. د بیان له مخې د هلک تر نیول کېدو یوه ورځ وروسته وایستل شو. له دې مخکې په پاکستان کې ډیره یو شمیر افغانانو ویلي و چې دوی د دې لپاره چې پولیس یې ونه نیسي او ونه باسي په پټه ژوند کوي. له بلې خوا افغانستان ته د استول شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ګالاب تحقیقاتي ټولنې د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغانان له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. راپور کې ویل شوی دی چې له پاکستانه افغانستان ته د شاوخوا 1.5 میلیون کډوالو ستنېدل ښایي د افغانستان پر کمزوري اقتصاد فشارونه ډیر کړي او د هغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راولي چې خواړه او د استوګنې ځای نه لري. په عین حال کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د آسیایي برخې د عامه اړیکو د څانګې مرستیالې نانسی ډنټ په تورخم کې له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو د وضعیت په اړه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
په تورخم کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د اکتوبر له پیله تر اوسه موږ ولیدل چې له دې دروازې 2 لک کسان واوښتل او ډېر هغه کسان چې له پاکستان راځي له جامو پرته نور هیڅ نه لري. په دوی کې ډېر له لسیزو راهیسې په خپل هیواد کې نه دي اوسېدلي او بې له کومې عصري افغانستان ته ستنېږي. دوی پیسې نه لري او مجبور دي چې د تورخم په دروازه کې یا په خیمو کې یا بهر په آزاده
د ګڼو دولتونو او د بشري حقونو د ټولنو له غوښتنو سره سره اسلام آباد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړ. د پاکستان حکومت د کره اسنادو له وړاندې کولو پرته تور لګوي چې افغانان د دې هیواد په ناامنیو کې لاس لري. د طالبانو حکومت دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې ډیره افغانان هم وایي چې دوی په تروریستي حملو کې لاس نه لري. اروپای ټولنې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه مخکې هم اندېښنه ښودلې وه، خو د پنجشنبې په ورځ یې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا کار د پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د نړیوالو مرستندویو ادارو په مالي همکارۍ په ګڼو سیمو کې د کلیو د سړکونو په جوړولو پیل کړی. خو داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک له بیروزګارۍ شکایت کوي، د دې ریاست سیمه ییز چارواکي وایي د دې پروژو د پیل له امله زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او سیمو کې د مرستندویو ادارو په مالي همکارۍ په زیات شمیر کې د آبادی او بیا رغونې پروژې پیل کړي او پکې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل:
د څوکۍ او د نړۍ په ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړي دي. 15 کیلومتره په اوږدوالي سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوې دي. 14,500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي.
هغه وایي پر نورو زیاتو پروژو د کار پیل کولو ژمنې هم ورسره شوې او هیله لري چې په نږدې ورځو کې به چارې شروع او نور زیاتو بیروزګارو کسان ته به د نفقې ګټلو موقع برابر شي. د کونړ وسیدونکو هم خوښ دي چې په ولایت کې یا نوی سرکونه، استنادی دیوالونه او سربندونه جوړیږي او یا هم د زړو ترمیم روان دی. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل خان په خپل سیمه کې د روانو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چلس کې کار روان دی، سپیدار کې روان دی، بدګوړ کې روان دی، امرای کې روان دی، اندر لچک کې روان دی، ازل قیاس په خطه دره کې ټول دغه څونه وی شوراګانې وی ټول پیسې راغلي وی او چا والو پاکول او چا بل څه کول، نو هغه کې خو تر ډیره خلکو خو خصوصا د دیوګل په دره کې په دغه 2000 کورنۍ اوس موجوده حالاتو کې کار کوي، چې هغه امرې تنګي کې تقریبا 450 مزدور کار کوي، د غزمنګ سرک کې چې دی دغه کې هم دغه 450-350 کار کوي، داسې بدګوړ کې کوي، داسې سپیدار کې دی، چلس کې کار دی.
په کونړ کې چارواکي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په داسې حال کې د لزګونو پروژو د پیل او پکې زرګونو کسانو ته د کار پیدا کېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې راغلي سیاسي بدلون سره په لزګونو زره کسان بے دندو شوي او همداراز له پاکستان څخه په زوره د رابستل کېدونکو افغانانو راتګ سره هم د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوی دی. کورنۍ او نړیوالو مرستندوی مؤسسو ته په کار دي چې د پاکستان پر ځای افغانانو سره په افغانستان کې مرستې وکړي، څو افغانان په خپل وطن کې آباد شي او بیا نورو هیوادونو ته کډې کولو ته اړ نشي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې په ډیر شمیر ملکی خلکو ته اوختي مرګ ژوبله غندلې ده. ملخ په حماس افراطی ډلې د اسرایلو د بریدونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر د دغه قوله په غزه کې د ډیرو ویجاړونکو وسلو د کارولو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د حماس د افراطی ډلې او اسرایلو ترمنځ د جګړې لپایل رئیس د لومړي ځل لپاره په خپل توندو څرګندونو کې د غزې په ترنګ کې د ملکی فلسطینیانو زیاتیدونکې مرګ ژوبله وغندله او ویل چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید اقدامات وشي. بلینکن چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې خبرې کولې د اسرایلو لخوا په جګړو کې د 4 ساعته بشري وقفې هرکلای وکړ، خو ویل د غزې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره نور اقداماتو ته اړتیا شته. خغلی بلینکن دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې منځنی ختیځ او آسیا ته خپل نه ورځنی سفر پای ته ورساو. هغه وویل چې ملکیانو ته د زیان او وختو د مخنیوي او هغه ته د مرستو د رسولو لپاره باید تر وسی وسی کار وشي، او زیاته کړه چې واشنگټن به د اهدافو ته د رسیدو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه له اسرایلو سره ګډ کار وکړي. ورسته لدې چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید وکړ، 400 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. اسرائیل له ځمکه، هوا او سمندر څخه پر غزې بمباري پیل کړه. فلسطینی چارواکي وایي چې د دې بمباریو په نتیجه کې شاوخوا 1000 کسان وژل شوی دي او د غزې روغتونونه د صحي وسایلو، پاکو اوبو او د جنراتورونو لپاره د تیلو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. پاینه حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک د هغه څه په اړه چې د اسرایل لخوا په غزه کې د درنو چودنو د جوړونکو وسلو کارولو بلل د تحقیقاتو غوښتنه کړې. خغلی تورک وویل دا وسلې په کلابند غزه کې لیوي مخې اورنۍ کوي. هغه زیاته کړه چې اسرایل باید سمدستي د دې وسلو له کارولو لاس واخلي. لبلی خواته کل شوی چې سعودي عربستان نن او سبا د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان د بیړنۍ سرمشريزه کوربه وي. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې عملاً د هیواد دولتي چارې سمبالوي په غزه کې د اسرایلی ځواکونو عملیات غندلې دي او ویلې دي چې هیواد یې د جګړې او د خلکو د بې ځای کېدو د بهیر د سمدستي بندیدلو پر اړتیا ټینګار کوي.
ډیر مننه چې تر دم غړي پورې را سره وي او سم لښمنې سره سم د ازادي رادیو دوه اونیزي خبرونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرې کوي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستونځو سره مخ دي،
خپل د ژوند د خپل راتلونکي په اړه سره سوچونه وی فکرونه وی، او همیشه خپل مور پلار ته دې کې پړ غړني وي، یعنی چې زه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظ یو سم خبره نه وی، نو دوی ول چې ما لاین دې سره د خپل خواهشات لکابله د رقم یو لوبه وکولې.
چې عمر د وادله وخت څخه لک پخېږي، آیا د مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داس تاسو مخه ما کاونه نست خلکو خبرو لپاره سي خپل راتلونکي ژوند برباد کو، پښیمانه وسی کو، او بل اخر ته هغه داسې پښیمانی وسی چې څه مولاسته نه سي او هیڅ هم نه سي کولی چې بدل کړو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړی. درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمېر کورنۍ سره لیدې چې خپلې لونه د بیلابیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي، بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړ شول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو، لم دې عملي واده ونه کړ، خو وسې ورونه د خپل پلار په کور کې دیوي کوټی کرایه ورنه اخلي.
زمون کې مادرم پدارم فوت کړ، ما د تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړ شول، زما دوه ورونه کور کې و، ټول مسؤلیت زما لغاړی شو. دولتي دنده مې و، دوی ټول لګښت مې ورکو، خو نن چې عمر را باندې تیر دی ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې، او دا کور مختلف پلار څخه پاتې دی. ډیره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش ته دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو په هکله غږیږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ تر ډیره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل چې مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډیری زما د اوس هم داسې دوستان ساس، یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی دی، یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسند وي، هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي، یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري، یا ګلدوزي لري، یا غالۍ وي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کی او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کی. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي. نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور وخت سره کوزه کی او د هغې سرنوشت ور معلوم کی. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې، یعنی د هغو هغه همسن و سال کسانه سوی اتا ودونه کړي، خپل د اولادو خواندان خود دیو دی، حتی د مسیانو خواندان سوی دی، خپل لورگان حتی ور کړي دی، خود دی همزول لطروس هم بی سرنوش تناسی دی.
بله، که داره تو آیه چی زون دی بیا پا کرونو که چرا قامویا یا آقا پا زوانه ای که چی دا کم قدر ازاد کورانه ای تلری تر آخره دی پلار کورا ماسی قدر ازاد ور کهی کنه، وست بیا پا چرا قام وزیاد گریه تاسی دوستانه چی تاسی پاک لیا دوانه وکړه.
ټول عزت او هر څه سوي د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي کوري ورونه دي کوریندار دي دوی په بیلابیل نمونه او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي ډیر زیات زحمت کلی ډیر زیات بوجونه به د ژوند کش کړی وي خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي او د فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخ عاطفي اړخ نه دا انجونې څومره صدمه ویني
له شکه یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کی کوشش وکي خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کی او بالاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نمونو تانو سره مخ کیږي نو دوی له رواني لحاظه هم ډېره کلکه روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي او همیشه دوی په افسوس کې به ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید دته یو مناسب کور وټاکل شي او دا واده شي چې کوم مشکلات موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې سره مخ نسي
یعنی د واده لپاره دی وهلک وی وی چلې لپاره ل دروي سلات تر 25 پورې نهایت تر 30 پورې ډیر یو خدای ود سدوی مثلا مشترک ژوند پیل کی او لبل سره نو یعنی په کوم عمر کې خپل لورګانی ورته وی څنګه هم ورته مثلا بیا غنچونې په کورته چې زیره حالت هم له چاله شاو سوزو سره مخ کیږي په 25 کلو په تراس کې وی دی کولای شي د کور هغه چاره هم په ښه شکل سره بلکه تر رسیدګي وکولای شي
هغه کورنۍ او تبا څول روچه دوی ام دا وسم خپل لونه په کور کې کینوي امغه مشکلات موږ تاسو یاد کړی په کور کې دا کار کې بل څوک دی کار نسته یا د سارا کار کې یا ګټیالی د کنه دا هسي کورنۍ ته څول غوړی
کورنۍ څخه دا د خپل اولاد لسرنوش سره د لوګ نه کوي د نن په اړه د فکر نه کوي دغه درآمد ته د سترګې نه نیسي که زیات مثلا دوی ته درآمد او عاید ډیر مهم وي بیا د ورته او هیڅ پس کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدی مونږه تراکه زده د مونږ د ژوند څاخه چرخيږي خو لطفا د خپل اولاد له ژوند او راتلونکي سره د لوب نه کوي ځکه هغه د فنن مثلا ژوند د کار کولای شي سابو څنګه له لاس وکونه ورسيږي ډیره سخت وي بهتره او خلار به همدا ویس مور او پلار څه تصمیم نیسي د خپل اولاد لپاره د خپل راتلونکي د اولاد راتلونکي لپاره د هغه او ژوند د هغه ځواني د خپل بېجای خواهشات لپاره نه وقف کوي یعنی هغه خپل لور ته نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي هغه که خپل پلار او ورور هم وي خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې پام دی اکله مرکه کړي په ګډه سره اوبرو
موش ډیر کله لیدلې او ریدلې او وینوې اینی شهیدان پات سی د دې چې اغه جنې چې پر کور پات سی یا واده ونه کې یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټا کې نو بیا د کورونی نور غړي ور سره او تری خواله کې نا وړ چلند کې بي غرور کې د یو بار فستر ګورته ګوري او د کورونی د اوجو بارې غني دوی ته هم دغه د کمتري احساس ور کول کېږي او دغه احساس تقریبا ټول کورونی کې ور کول کېږي مشکل دې لري چې کورونی ډېر لښ پیدا کېږي سسنا ډېر کم ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوژو بار نسي بل ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نسي کولای ته د ژوند ګډ ملګري نسي ټاکلای بل ځای کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هیڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډ ملګرتیا ونه کې مګر د ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعاتو نستا او د غفر اساس زیاتره وخت د غنجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي نو د دوی ژوند هم دوی ته داسې وي دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځانته او هم نور د سپیکر کې چې د دوی ژوند مشته بار دی موږ د ژو بار دی دا سی احساس هم دا سنجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کې چې د انجونی پر موږ بار دی دا د ټولنې د کورنۍ د وشه بار
دا څومره منفی او قبل لري تل سي
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي جوړ خفګان تر سي ډیپریشن ته رسي ځکه موږ وینم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارو په هان چې موږ لري وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي په ځانګړې توګه بیا دغه قشر چې د کمی په احساس اخته سي دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تېروي دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځې تر بلې ورته سخت وي او هیڅ دغسې رواني و ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تېروي دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تېرېږي دوی رواني علاج ته اړتیا لري تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسئلې ته متوجه شي د داسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي دا انتخاب خوښ یو بشري اصل دی خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد خراب وي تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده یو ښځه مثلا خلاصر نه ده نه د دندې انتخاب کولی شي نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي
بله په یو شمیر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي تاسو په نظر یو نارینه یاستی د نارینه او دا کار څنګه دی
ډېر نامناسب دی ډېر غیر بشری دی غیر طبیعي دی اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لورې اضافي تر فشار لاندې راولي وخت نه ورکوي یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي یا که دا دوه نه وي لږ تر لږه په هفته دوو کې حتمن یو د پیغور احساس ورکوي د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي ګالي یې د ګالولو احساس کوي
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي دوی ملامتول په دوی باندې فشار راوړل دا خو تاسو په خپل خبر کې ویل چې مناسب کار نه دی دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای شي چې هر مسله د ټولنې د لور او د خور په واکې نه ده هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي او د کچېری د کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي یا معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري د حق پالنې د احساس سره سر خلاصي د نارینه وو لږ اندازه د مظلوم کشر د دوی له ظلم خلاصولای شي خدا چې د لویس نرواکی کلونه کلونه پیړی پیړی پر دې ټولنه حاکمیت کړي مهمه دا ده چې د نرواکی دا جبر او ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي تبلیغ سي عامه پوهاوی ورته وسی تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم فکر کوي دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکم چې ولې واده نه لیکل یا ولی مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی، خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نشې کولای شي یو څوک وټاکې، ته نشې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده لار خو ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیره اړینه ده لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ور باندې تیر کړي، بله ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې اکله څه وایې؟
کامل اندازه ده. دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه یې کومه ګټه وټه ونه لري، ښځو یې لوست کړي، مکتب یې ویلي، پوهنتون یې ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لږ سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بېرته نارینه کېدلی شي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه شي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نشي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځای دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بل اخره د واده عمر ورنتیر شي. مریم هوتک وایي چې کدې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامینې دي، خو له بده مرغه بی ګنا زورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دې نه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځي چې باید یوه پیغله تر ډېر عمر پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجګېږي، د هغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره د باندې لګېږي، یا دا ده چې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا ده چې بله هغه خلکو سره مونږ ټیټ دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي، یو پیغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا ده چې یو پیغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش د ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پیغله تر ډېره عمره پورې د کار په کور کې. هلته اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخنه کې چې هغه
کله چې یوه انجلۍ د پلار په کور پاتې کیږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی چې یو څه تر ډېرو عمره پورې د کار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره کوي چې دا پوښتې ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبر به دا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې کار نه تر سره کیږي. یو خوا بیا د انسانانو خپل مداخله هم کېدای شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه، مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې دی، یا څوک نه کوي، یا کومایب لري، خامخا دا کومایب لري چې څوک نه کوي. دغه ډول مسلې دې بس ګرځېږي چې پیغلی ته رواني ستونزې پیدا شي. مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل، او د
مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې بحث ګرځېږي چې خپل ورېندار یو مشکل ګرځي کې انترور لپاره ولدا کورنا څه د ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري او دا ډوډۍ خوره ده که چېرې هغه په خاصتا داسې یو مېرمن واوسي که داسې یو پیغله واوسي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې هغې تحصیل نه یې کړی یا هغه لاسته راوړنه ونه لري نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا په خپله یو لویه ستونزه ده او ستونزه د یوې پیغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي. کېدای شي هغه په خپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پیغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پیغله چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده. او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي آماده د واده لپاره. کېدی شي هغه داسې ستونزه ولري چې نه غواړي له یو چا سره یې شریکې کړي یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي. ضرور هم دي چې څوک دما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظ نه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې، یا مثلا هغوی دې ته مجبوره نه کړي چې باید یو څوک دومره مجبورې ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي، د بل لپاره واده وکړي، نه د ځان لپاره. زه وایم راځئ د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي د په ژوند کې مداخله مه کوئ، واده کوي نه یې کوي، زر یې کوي وروسته یې کوي، دا ما پورې اړه نه لري. دا د یو چا خپل شخصي کار دی، د ژوند دی. زه ولې مداخله وکړم او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سم تسخوتای مه کړه، هغوی په خپل وخت کې ظلم وکړي د ما د خبرو له امله او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي. د دې خاطر چې د زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي.
بله، په آخر کې که یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدغه اوس عمرونه زیات شوي، ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفه نه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي، او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي؟
که چېرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک یې خبرې، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره دغه ده چې هغه منفي خبرې چې خلک یې وایي چې موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره دا ده چې نادیده یې ونیسي، خپل ژوند د نورو د غوږوهنو د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې پخپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتره نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا زه یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنې تر ما زیات د ما ضروریات څوک نه شي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي، که زه څه ډول یو ژوند غواړم په آینده کې ولرم. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم پخپله ونیسو، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځېږو، او داسې تصمیم ونیسو چې خپل ژوند ورباندې، خپل آینده ورباندې آباد کړو. داسې تصمیم خدای مه کوه ونیسو د خلکو د خبرو لپاره چې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو، پښیمانه اوسېږو، او بالاخره بیا هغه داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ مو لاسته نه شي او هېڅ هم ونیسو کولی چې بدلې کړو.
ډېره زیاته مننه. ژوندۍ سلامت اوسئ.
مننه خرسي ګلې.
درن دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه
د سلام پوړندې کول سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه تمو هر کله کوم. نن د شنبه ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون ولو. یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. وکید لسم ټولګي زده کوونکو نن به خونکې د جغرافي په درس کې مخته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لاندې معلومات پورو او دا بولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسو او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه تاسو په هیڅ نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې امله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایره. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تکاتو سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته شولې چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایدل ترسیم یا ارتسام، بزوی ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسو دا سور پړیر خط یا غورس خط ووینئ. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو هنري کرښه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالي یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ، ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تکاتو څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي، چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې. دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداخ دپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی شي. کنتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو، یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو، او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مکیاس، مکیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مکیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مکیاس څخه دی. مکیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 15000 کیلومتره یا 16000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو، په نقشه کې موږ باید دا د یو ملي متر یا مثال یو سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې دغه نقشې مکیاس چې دی یو پر 10000 کیلومتره دی. معنا دا چې په نقشه کې یو ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مکیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګرا په شکل ښودل کیږي. چې موږ کولی شو چې هېڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې یو نقشه مکیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هره نقشه ځانګړی مکیاس لري، او بیا موږ کولی شو چې د هغه څخه د هېوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړې توګه د جغرافیې په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهېدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافیې په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهېدل څونه مهم دی. بل دا چې پر نقشې پوهېدل ځینې ځانګړتیاوې لري، او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځانګړې توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو، او هغه برېښنا ده. خونکي بنن مخته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي، او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوې پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارک د څلویښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلودی. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دی چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کیدای شي. د مزار شریف حرارتي برښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیرډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي، دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بېلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي، افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50 سلنه د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم راایستل شوي، اخراج شوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید د حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
کې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. ښوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي وردی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست، او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به خوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام بو واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې، او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې له پاسه حرکت کوي، لکه د بارولو حیوانات، بایسکل، موټر سایکل، موټر چې په دې کې لاری، بسونه، ملی بسونه او ګړندی موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل، اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه له دې وسیلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لږدول کیږي. بایسکل د ترانسپورټ ډیره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړي دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوسواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورټي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دي. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپیریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورټ زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کشف سره سمنګتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړه شوي موټر ګڼل کیږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنی موټر وینئ چې د سمکتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتنوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 1700 لینک فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خپریږي
درنوز د کونکو په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د خوندزي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي.